درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. تاسو ته ز اسمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، لومړی خبرونه لرو. له کندهار څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده. شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن غرمه شاوخوا 12 بجې پیل شوه. په سپین بولدک د طالبانو یوې سرچینې وویل چې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي او په لړ کې یو شمېر پاکستاني ځواکونه او همداراز لارویان ټپیان شوي دي. سرچینې د مرژوبلو د کره شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د ورځې زرګونه کسان تګ راتګ کوي، خو اوس د جګړې له کبله بنده ده. تر دې وړاندې هم څو ځلې دا لار د دو خواوو ترمنځ د نښتو له کبله تړل شوې ده. افغانان تور لګوي چې له افغان مسافرو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې د پارېدو سبب کیږي. د دې نښتې په اړه طالبان او د پاکستان حکومت تر دې دمه څه نه دي ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استاذ طارق بخیت چې کابل ته په سفر تللی د 2024 کال لپاره د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د کابل د کاندیدیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې بخیت پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان وتقی سره همداراز په افغانستان کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو او په کابل کې د اسلامي همکاري سازمان د دفتر د پرانستنې په اړه خبرې کړې دي. تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان غزنی ښار د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دی وایي چې د بشري مرستو په دوام کې کابل ته 40 میلیون ډالر نورې رسیدلی دي. د افغانستان بانک پر اساس دا په یوه اونۍ کې دوهمه 40 میلیون ډالری مرسته ده چې کابل ته رسیږي. دغه بانک نن په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې دا پیسې د افغانستان یوه خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په وروستیو کې وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو 1 میلیارد ډالرو د مصرف په اړه د پښتنو ته ځواب نه وایي چې د امریکا متحدو ایالتونو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانستان ته استولې دي. په هلمند او لغمان کې په دوو ترافیکي پیښو کې 4 تنه مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د حکومت رسمي خبري اژانس باختر پرون خبر ورکړ چې د هلمند په ترافیکي پیښو کې لشت لشه 2 تنه مړه شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. دغه اژانس پر اساس د کابل جلال آباد په لوی لار کې د لغمان ولایت په عزیز خان کس کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 2 تنه مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. د کرکټ د نړیوال شلو وره جام پایلو به د شپه د انګلستان او پاکستان ترمنز روانه ده. انګلستان چې په چای غټلې و پاکستان ته د لومړي بیټنګ یا توپ هني بلنه ورکړه. اوس انګلستان د پاکستان د یو سلو 8 منډو هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ کوي او نږدې ده چې دا هدف هم پوره کړي. تر دې دمه د انګلستان 15 لوبغاړي سوځیدلې دي چې یوې امدا اوس تازه وسوځید او لاستو پونه لري، خو یوازې شپږو منډو ته اړتیا لري چې ظاهرا پوره کول ډیر آسانه ښکاري. زمو شخله آزادي راډیو اوري. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د دغه هیواد په اعتراضونو کې د ماشومان او ښځو په شمول لشته لږه 326 تنه وژل شوې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې چې پرون شنبه خبر کړ ویلي چې په وژل شویو کې 326 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم دراز ویلي چې په وژل شویو ماشومانو کې 3 تنه افغانان دي. تر ټولو ډیر کسان په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوی چې شمیر یې 123 تنو ته رسیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هڅه کوي چې له خپل چینایي ساری شی جینګ پینګ سره په حساسو خبرو کې د واشنگتن او پیکینګ پر ترینګلو اړیکو کې سری کرشي څرګندې کړي. ولسمشر بایدن نن یکشنبه په اندونیزیا کې د جی شل د سرمشیزي په څنډه کې له شی جینګ پینګ سره ولیدل. د دوړو مشانو په خبرو کې له سوداګرۍ رانیولې د چین په شینجنګ کې د بشري حقوقو وضعیت او د تایوان ټاپو په شمول بیلابیل مسائل شامل دي. زمو شغله ازادي راډیو اوري.
محدودیتونه لا هم زیادیږي ورځ تر بلې زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کیږي.
د افغان ښځو له دې ډول اندېښنو سره د امریکا ځانګړي استازی رینا امیری هم ځان شریک بولي. په اروزګان کې سلګونو کسانو په لاریون کې د سړک غوښتنه وکړه.
موږ د ولایت په ولایت پلان سره کړه جوړ کړه چې زموږ مریضان د چنای شفاخانې پر ځان ورسي. دا ډېر وران دي، خراب او پاتې دي.
دیورن کرشته چیرمه د ګوریکا سیمې اوسیدونکو وای د طالبانو ادارې له پامه غورځولې دي.
یو مشکل چې وبي بیلته واوري کیږي نو خلک ډېر لري لزانه وبراوړي او د وبو د ستونزې سبا مخي په لارو کې واوري وشي.
په اسرابات کې د کرکټ سیالیو حال درکو او په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د سنا جرګې د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستان او انګلستان د کرکټ پایلو به حال هم درکو. تر دې شیبي پوری د دواړو ټیمونو منډي یو شان دي، په دې توپیر چې د انګلستان 15 لوبغاړي لا پاتې دي، اتل توپونه هم لري او یوازې یوې منډي ته اړتیا لري. د افغانستان د ښځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان میرمنو په وړاندې وروستیو محدودیتونو ته اندېښنه شولې او ویلې دي چې دغه محدودیتونه د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته او له دغه هیواد د خلکو د تېشتې سبب شي. اغلی امیری دا خبره د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پانه کښلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي د افغان میرمنو په وړاندې د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو لپاره به خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو لوري د محدودیتونو پر دوام په ځانګړي ډول وروستي اقدام د چمیرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي امریکایي چارواکو اندېښنې ښودلې. تازه د افغان ښځو او نجونو په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هغوی ته په خطاب کې چې له بنسټپالنې یا افراطیت ویر لري ویلي، دوی باید د طالبانو د دې سیاست په اړه هم چې افغان نجونې او ښځې له کار او تعلیم ان له کوچنۍ خوښۍ لکه پارک ته له تګه هم محرومې کړي اندېښنه ولري. نوموړي د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو لخوا دا بنسټ پالنه به د بې ثباتۍ د بې وزلۍ د رامنځته کولو او له افغانستانه د ډیرو خلکو د تېښتې لامل شي. اغلی امیری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې ښځې له تفریحي پارکونو او حمامونو منع کړي. د طالبانو حکومت ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تفریحي پارکونو کې د مناسب چاپیریال د نه موجودیت له امله دغه پریکړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافری کرندېګر هم د شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو وروستي پریکړه چې میرمنې له تفریحي پارکونو منع کړي غندلې ده. د غشان د بشري حقوقو سازمان د آسیا څنګ مشرې پاتریشا گاسمن د جمی پورز ازادي رادیو ته په پیغام کې ویلي چې طالبانو په دغه پریکړه سره وخوده چې دوی هیڅ بشري حقوقو ته درناوی نه لري. په ورته وخت کې به یو شمېر خزینه فعالان د طالبانو لوري د افغان خوځو په وړاندې محدودیتونو ته اشاره سره وایي چې نړیواله ټولنه باید دغه محدودیتونه د لری کولو لپاره یو ورس هم ځندونه کړي. د خوځو د حقوقو فعال مونسي مبارز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اگر از آدرس
کدی انسان او همدار از لبشری ارخ د افغانستان قضیه ته کتنوشي دغه وضعیت جدي دی اندښنه وړ دی. نړیواله ټولنه که یو ورس هم روسته د افغانستان په اړه کوم پریکړه کوي زموږ په باور یو ورس هم نه وخت ده.
اغلی مبارز وی نړیواله ټولنه باید د افغانستان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو په برخه کې لاس په کار شي. هڅه مو کړ د طالبانو حکومت نظر د دغه څرګندونو په اړه واخلو، خو دوی بیان زبیب الله مجاهد زمونږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خځو د حقونو وفاله ظریفه یعقوبی نیولې او د افغانستان د خود جوشه مبارزه میرمنو د خوځښت د غړي فرحت پوپلزی د نیول کېدو په اړه هم ادعا شوې. د دغه دوو خزینو فعالانو همکاران ادعا کوي چې طالبانو دوی ملګري نیولې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د اغلی یعقوبی د نیول کېدو په اړه ویلي وو چې معترضه میرمنې د افغانستان نه بهر امر اخلي چې په خبرې د بی باورۍ فضا رامنځته کړي. په داسې حال کې چې طالبانو تل د افغان ښځو د حقونو د ټینګښت په برخه کې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ځانونه ژمن بللي، خو له 15 میاشتو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي، په دولتي ادارو کې میرمنې له کاره ګرځول شوي او په کور ناستې دي، په لرې واټن کې میرمنې له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري، او په تازه اقدام کې میرمنې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي ځایونو هم منع شوي دي.
د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې انګلستان په پایلوب کې پاکستان ته په 15 وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماتې ورکړه. په دې توګه انګلستان د 2022م د شلو ور جام اتل ولی خپل کړ. څو شپې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د قیوداتو او محدودیتونو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د طالبانو د دغو محدودیتونو په اړه چې وروستی پارکونو، سپورتي ځایونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز دی، د ښځو د حقونو له یوې فعالې وړانګې هنری سره ژغېدلې. هغې په پیل کې د رینا امیری له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې وبللې او وی ویل:
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې چې ورځ تر بلې پر ښځو باندې محدودیتونه وضع کېږي، هغه په دې بخش چې مثلا د زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او ځینې هغه انساني حقوقونه چې دوی ته ورکول شوي دي، د دغه څخه ورځ په ورځ پر دې باندې بندیزونه لګول کېږي. لکه څنګه چې دغه بندیزونه چې مخکې واضح پر دې باندې لګول شوي وو، دوی د نورو روحي فشارو سره مخامخ وي. دا چې پر دې باندې دغه محدودیتونه لا هم زیاتېږي، ورځ تر بلې زموږ ښځې لا هم په رواني تکلیفونه باندې اخته کېږي او دوی ته په ژوند کې نور هم دوی د خپلو حقوقو څخه محرومه پاتې کېږي. او بله خبره دا ده چې دوی نشي کولی کوم فعالیتونه چې مخکې درلودل هغه په شاهزادانه ډول باندې دوی مخته ولاړ شي. او ډېر ښځو مخکې په تېر حکومت کې ځینې داسې ځایونه د ښځو د کار دپاره، مثلا رستورانتونه وه او ځینې یا هم مارکیټ کې ځینې د ښځو دوکانونه وه چې دوی کولی شوی چې په ښه ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو ورځ تر بلې چې دغه محدودیتونه ډېرېږي، نو دوی ښځې دغه کار ته هم زړه نه ښه کوي او ډېر په ډېره او په وهم کې دي. نو دوی ته لا هم رواني تکلیف پیدا کېږي او دوی کوشش کوي چې د هېواد څخه بهر ولاړ شي او ځان ته لاره او چاره وسنجوي.
داسې اوازې هم شته چې دا اوازې تاسې هم اوریدلی دي او کنه، چې وایي طالبان په پام کې لري چې حتی نجونې له پوهنتونونو هم له زده کړو منع کړي.
بله، و کې ځینې مکتوبونه داسې و شخصي پوهنتونونو ته استول شوي دي چې باید که چیرې ښځې باید په ایجاب کې واوسېږي. خو اوس دلته ښځې ټوله په ایجاب کې وه، پوهنتونو ته دي، هغه کوم شرایط چې دي وضع کړي دي ټوله ښځېنه وو دغه شرایط منلي دي. خو بیا هم پر هغه سربېره باندې داسې مکتوب تللی دي چې یوه میاشت به ښځې رخصتېږي، نارینه به په منظم ډول باندې راځي او بیا به وروسته ښځې د دغه یوې میاشتې رخصتۍ څخه وروسته کېدای شي ښځو باندې پوهنتونونه هم بند شي. زه نه پوهېږم چې د دوی مطلب د دغه کار څخه څه دی چې یعنې ښځې دونده په یو بند حالت کې ساتي یا دونه محدودیت باندې وضع کوي. د دوی د دغه څخه مطلب څه دی؟ دوی ولې ښځو ته ورځ په ورځ قانون سختوي؟ دوی نه ولې نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي؟ دا ښځو ته واقعا چې د اندېښنې خبره ده او ښځو ته یو سوال دی روزمره. دوی په دغه حالت کې فکر کوي چې ولې دغونه زحمتونه چې موږ کښلي دي، یا مثلا ځینې خویندې دي چې په اومو په اتم سمستر کې دي د طب پوهنځي، ځینې تاخیري سمستر دي. نو دوی واقعا هم اوس په اندېښنه کې دي که چېرې پر دې باندې پوهنتونونه بند شي نو دوی به څه وکړي؟ نو دغه ورځ په ورځ باندې دغه محدودیتونه زموږ د خویندو د نه پرمختګ لامل ګرځي.
ستاسو په نظر د ښځو عکس العمل به څه وي؟ فکر کوي چې ښځې به همداسې بې تفاوته پاتې شي چې طالبان ورځ په ورځ د دوی خلاف محدودیتونه وضع کوي؟
زما په نظر باندې خو اول خو که چېرې مثلا دوی چې ورځ په ورځ دغه محدودیتونه وضع کوي، د ښځو هغه کوم څه چې دی لري علاقه مندي چې د ښځو د پرمختګ په بخش کې ده، دغه دی ورځ تر ورځ د دې علاقه کمیږي. او دی چې که وغواړي که چېرې غږ پورته کړي، هغه خو دې ټولو ته معلومه ده چې د غږ پورته کولو اجازه دوی ته نه ورکول کېږي. که چېرې دوی غږ پورته کړي، تاسو ته خپله معلومه شوې ده چې ځینو ښځو په ځینو ولایتو کې غږونه پورته کړي وه په دې وړاندې، ځینې بندیانې سولې، ځینې یا مثلا ډېر مشکلات د کورنۍ د خوا یا د دوی د خوا څخه ورته پېښ شوله. نو دوی داسې که چېرې نړیواله ټولنه دوی وکولی شي چې په دا دغه باره کې یو ژغ پورته کې په دغه باره کې یو داسې یو ژغ پورته کې چې تر څو دغه د ښځو حقوقونه محفوظ پاتې شي. نو دا به شي
تاسو په نظر نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا یې کړي دي تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، نور څه کولی شي ستاسو په خیال؟
نور داسې یو څه کومکونه چې روزمره د دې ته راستول کېږي پر هغه باندې یو څه محدودیت وضع کول دي، چې مثلا ځینې د دې هغه مشران چې اوس هم په آزاده پښه باندې کولی شي چې نور هېوادونو ته سفر وکړي پر هغو باندې محدودیت وضع کول دي. نور داسې سیاسي محدودیتونه باید پر دې باندې وضع شي. دا خو هغه محدودیت دی چې مثلا دا یې دروسه پر دې د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو دوی نور هر کار په آزاده پښه باندې کولی شي.
د ښځو د حقونو فعاله وړانګه هنري وه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په اوروزګان ولایت کې سلګونو کسانو نن یکشنبه په دې خاطر چې د طالبانو اداره د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې د جوړولو پر ځای د دهراوت ولسوالۍ ته لارې جوړوي لاریون وکړ. دوی په ترینکوټ ښار کې د لاریون په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر په دې تورن کړ چې خپلې ولسوالۍ یعنی دهراوت ته پوخ سړک جوړوي، خو د اوروزګان ولایت د مرکز سړک ته چې ډیر خلک پرې تګ راتګ کوي او د څنګلورو ولایتونو د اوسیدونکو د تګ راتګ لارې هم پرې سپری دي پام نه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا قهر دلی د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او پنځو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو په وړاندې راپورته سوي دي. د شمیر سلګونو ته رسېدي نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د طالبانو د مشرانو د هغه پریکړې په وړاندې په غوسه وه چې د اوروزګان او کندهار د عمومي لارې پر ځای د دې ولایت د جهراوت ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې پیل کړي او د غلارې ته یې لومړی توبور کړی دي او د اوروزګان او کندهار ترمنځ لوی عمومي لارې پرې ایښې ده. د چ پر سپینو کاغذونو یو لاړ شعارونه هم لیکلي وو او له ځانه سره یې لیږدول پرې لیکلي وو چې موږ د فرعي لارو پر ځای د عمومي لارو د رغولو غوښتنه کوو چې د ټولو خلکو ستونزې ورسره حل سي. موږ تبعیض نه منو او د خپل حق غوښتنه کوو. د دغه لارینوالو لړلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم محمد اعظم دی، د چورې د ولسوالۍ سره راغلی یم. زه ولایت په ولایت سړک غواړم، ولایت په ولایت چې را جوړ سي دا زموږ د ټول ولایت روزګان د ولس د علما کرامو سپینژورو مشرانو د ټولو دا غوښتنه ده د حکومت اسلامي څخه د امارت څخه د امیر مؤمنین څخه موږ د ولایت په ولایت پلان سړک را جوړ کړو چې زموږ مریضان د چنای شفاخانې پر ځان ورسي. دا ډېر وران دي، خراب او پاتې دي. راوچې ورونه موږ هغه ته د سړک جوړ کړو، ولایت روزګان ته ور جوړ کړو. دا هغه موږ هرکلی کوو په خوشحالۍ. حکومت
د جراوت شروع کړی دی، اول باندې د روزګان ولایت شروع شي،
اول ولایت باندې سړک جوړ شي.
هر څوک چې د خپل ولسوالۍ غور نه کوي، پلاج د ولایت غور وکړي، بیا د رسته د ولسوالۍ غور وکړي.
موږ د امیر المؤمنین څخه غوښتنه ده چې زموږ خلک زموږ حق خلق تلپی کنځ یو ولایت او کنځ ولسوالۍ شپږ ولسوالۍ شاته پرچې دي، یو ولسوالۍ تلاری جوړی جاو ده، دا په خاوره جوړیږي، هغه ډمبریږي، دا زموږ د ولایت لپاره منظور شوی دی سړک.
دا په داسې حال کې د څو ورځې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال او د جراوت ولسوالۍ اوسیدونکي د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ چې په پاخه او اساسي توګه جوړېده د جوړېدو پټې پرېکړه د غلارین کوونکو په ورستۍ برخه کې یو پرېکړه لیک هم ولوستلې چې پکښې کې لیکلې وه د اوروزګان ولایت لپاره په هرې لویې پروژې کې باید د ولسونو سره مشوره وسي. د اوروزګان ولایت ولسونه د ولایت او افغانستان په سطحه د متوازن انکشاف غوښتنه کوي.
چیرې زموږ دغه برحقه غوښتنه ونه منل شي، موږ په خپلو مظاهرو ته دوام ورکوو تر څو د هغه پورې قرار کښېننو تر څو چې موږ غوښتنه منل سوې نه وي. وسلام.
د اوروزګان او کندهار ترمنځ عمومي لاره چې شاوخوا یو سلو اویا کیلومتره اوږدوالی لري د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري چې له څو لسیزو راهیسې د دغه ولایت خلک د رغولو غوښتنه کوي.
راپورونه، مرکې او اوریدونکي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د منځبهالو انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکرات ګوند پر سنا یا مشرانو جرګې خپل کنټرول وساته. دوی په دې کار سره د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتلې دې جرګه کې د ډیرو څوکیو په ترلاسه کولو د جو بایډن ځینې تګلارې وننګوي. د استازو جرګې برخلیک لا هم روښانه شوی نه دی. لویدیز آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا په نیوادا ایالت کې د سناتورې کاترین کورټیز مستو بریا دا یقیني کړه چې ډیموکراتانو په سنا جرګه کې 500 څوکۍ چې دوی پر دې جرګې د کنټرول لپاره اړتیا ورته درلوده خپل کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د میرمن کاترین بریا په ټول امریکا کې د منځمهاله ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو پیاوړې واک په ډاګه کوي. کاترین کورټیز د بریا په برخه کې تر ټولو زیانګاله معلومه ده، ځکه په نیوادا ایالت کې د پټرول بای ډېرې خطلې وي او جمهوری غوښتونکو د هغې د اسانه ماتېدو فکر کاوه. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت مشر چک شومر تیر شپه وویل د امریکا خلکو په خاطوګه د دیموکراسۍ ضد واکمنۍ رد کړه. تر نیوادا وروسته جورجیا یوازنی ایالت دی چې د سنا جرګې د یوې څوکۍ برخلیک پکې نامعلوم دی. پر سنا جرګې د دیموکراتانو واکمنۍ د کابینې د انتصاب او د قضایي غړو د ټاکنو په برخه کې د جو بایډن هڅو ته ښه لاره هواره کړه. دغه بریا دا هم یقیني کړه چې ډیموکراتان به په سنا جرګه کې د کمیټو کنټرول وساتي او خپل به د بایدن د حکومت په اړه د څارنې واک ولري. اوس که چیرته د اساسو جرګې ډېرې څوکۍ جمهوری غوښتونکو ګټي او هغوی د بایدن د واکمنۍ ضد ځینې قوانین صادروي، سنا جرګه کې ډیموکراتان په اسانه ردولی شي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې د جنوب ختیځ آسیا په سفر بوخت دی په کمبودیا کې ویلي د ټاکنو په اړه ښه احساس لري او د څو راتلونکو کلونو په اړه فکر کوي. بایدن ویلي که په جورجیا ایالت کې دوی د سنا جرګې یو 500 څوکۍ هم خپل کړي، دوی به د سنا جرګې پر کمیټو خپل برلاسي پراخه کړي. بایدن په ورته وخت کې هله خودلې چې دوی به په اساسو جرګه کې هم ډېرې څوکۍ خپل کړي، خو دغه جرګې برخلیک لا تر اوسه هم روښانه نه دی. د ډیموکراتانو اساسو په سنا جرګه کې خپل بریا ورسته د ډیموکراتیکو ارزښتونو د دفاع ټټر وهلی او ویلي دي دوی به د جناین د سقط د حق د دفاع په ګډون ګڼې نورې ژمنې هم عملي کړي. د امریکا کانګرس له دوه خونو سنا او اساسو جرګو جوړ دی چې ټولې 515 څوکۍ لري. په دوی کې سل څوکۍ د اساسو جرګې د غړو او پاتې 415 نورې د اساسو جرګې د غړو لپاره دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ډیورن کرښې ته څیرمه د کونړ د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکي شکایت کوي چې مرستندوی ادارو او حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا په تیر حکومت کې له طالبانو سره د مرستې په تور له مرستو بې برخې او د پاکستانی توپچی بریدونو له عمله هم ګڼ زیانونه لیدلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وړوکی ګوریګا چې د دانګام ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده، په تیرو یولسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د کوچنیو او غټو وسلو د ډزو سره مخ و چې له عمله د ګڼو خلکو مینې، باغونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي. د ګوریګا اوسیدونکي ګیله کوي چې په تیر حکومت کې طالبانو سره د مرستې په تور له هر ډول مرستو بې برخې وو او اوسنی حکومت او مؤسساتو هم له یاده وستلې دي. د ګوریګا اوسیدونکي حاجی نثار احمد سالارځه:
په نور منطقو کې سرکونه جوړیږي، ولې جوړیږي، سپاکیږي، چینو د پاره پیپسکیمونه روان دي، همدارنګه نور د آبادی کارونه روان دي. په دغه سیمه کې تر اوسه پورې داسې کار نه تسترګو کیږي چې هغه خلک کې مصروفه شي، خلکو ته د ژوند زمینه برابره کړي، د ښې زندګۍ. همدارنګه دا خلک چې ډېر متضرره شوي د پاکستان د توپونو او د بمونو د لاسه چې دغه ځای کې فرضي کرښه باندې ځای په ځای شوي، څاروي پکې مړ دي په لسګونو باندې، خلک کې زخمین شوی دی، کورونه وران شوی دی، خلک مهاجرتونو تړل شوی دی.
د همدې سیمې بل وسیدونکو خاسته رحمان راته وویل یو شمیر مؤسساتې ولسوالۍ ته د مرستو د ویش او آبادی چارو تر سره کول لپاره سروي کوي، خو په هغه کې هم توپیر چلن کیږي. څوک چې پیژني د هغوی نمونه لیکل کیږي او نور خلک ترې محروم وي. دوی له حکومتي مسولینو او د مؤسساتو له مشرانو غواړي چې دغه ډول توپیر چلن د مخنیوي او حق حقدار ته د سپارلو لپاره اقدامات وکړي.
دا د امید موسسي چې کوم اثر وکړل دا موږ د دین ټولو نه شکایت کوو او دا موږ ته منظور نه ده، ولی چې د دانګام کم اوسیدونکو چې دي دا د دې موسسي د اثر مکمل مستحق خلکو لپاره نه ده شوی، او که چېرته خلک دا کوي نو دا مکمل غلطه ده، دوباره دې دا سروې شي او که سروې نشي نو دا موږ ته منظور نه ده.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې په تیرو شلو کالو کې د ګوریګا او ډیورن کرخې ته نږدې پرتو ولسونو ډېرې ستونزې ګاللې او ورته مرستې هم نه دي ورکړل شوې. دوی هم له مرستندویه ټولنو یادو سیمو ته د مرستو ورکړې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خاص کر دغه یو مشکل چې اوبی بیا ته واوري کیږي نو خلک ډېر لري لزینه اوبر اوړي او د اوبو د ستونزې سبب مخی په لارو کې واوري وشي، همدغه شان د ویالو دغه چې د نو د پسلونو چې کوم ویالي دي د اوبو هغه خراب دي، نو موږ دغه مؤسسات نو دغه مرسته کوونکو ادارو نه غوښتنه لرو چې دغه ساحه کتنه وکړي او څنګه چې کونړ په نورو ولسوالو کې خپل کارونه ته ادامه ورکړي دا باید دغه علاقه کې هم خپل کارونه په مخ کې بوزي.
د کونړ دانګام ولسوالۍ د ګوریګا او نورو سیمو وسیدونکو په داسې حال کې د مرستو پویش او سرویو کې ورسره توپیرش چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد لګڼو ولایتونو او ولسوالیو دغه ډول شکایتونه اوریدل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زخاری حمدالله احمد هلمند ولایت ما دا اوس وخت کې پاکستان کراچۍ کې شپې ورځې تیروم. خلاصه زه نن خپله تللی یم دغه بچه جیل ته، بچه جیل ورته وایي، دغه بچه جیل ته تللی یم چې هغونې د افغانانو ښځې او کوچنیان ناستې اد د پاسه هغه نر چا رقم بندي سي و هغه نر چا رقم ناستې و په هر څونې وخت کې چې ناستې هغه کومه خبره نه لري ناستې، اما صرف د افغانستان او مشرانو ته او طالبانو ته مثلا دا خبره موږ دفاع وړاندې کېږي چې صرف دا کوشش وکړي چې دا ښځې وباسي د زندان څخه. په دې زندان کې داسې ښځې ناستې داسې ښځې ناستې چې قسم به خدای دې کباره جوړېږي. دغه روزنه دغه سل پنځوس ښځې او نارینه دوی وروړي هلته بیا په جیل کې په زندان کې بیا سره یو ځای نه دي، بیا به ښځې به خپل په جیل کې ناستې او نارینه به خپل په ځای کې ناستې. خلاصه خو هغه نر هر کله صحیح ده منګه چې دا ښځو شکایت وسي دا ښځې وباسي دې زندان څخه. زموږ خو دلته برید کار نه کوي چې دا اوس موږ هر څه کولای شو موږ نه شو کولای چارته وکوه هغه نه شو کولای.
السلام علیکم، عجب خان احمد ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. موږ د اسلامي امارت نه هیله ده چې د افغان مهاجرینو په برخه کې لږ همکاري وکړو. پاکستان کې ډېر په عذاب دي، په جان پولیس په عذابوي، پیسې موبایلونه د عجب ساما ورنخلي او په بیلو بهانو باندې په جیلونو کې بندیان کړي دي، وهل ټکول او ډېر مشکلات سره مخ دي. د اسلامي امارت د مشرانو همدا هیله ده چې په دې باره کې ډېر کوشش وکړي، ډېر جدي ونیسي او خلک ډېر په عذاب دي، ډېر تشویش سره مخ دي. افغانان که څوک مریض د خاطر لاړ شي یا نور څه مشکلات خلک ډېر زیات لري، ډېر سره په عذاب دي پاکستان د هغه سره پوځیانو د پولیسو سره.
مسلم یا خیلیم کونړ نه درته پیغام پرېږدم. د ازادۍ کورنۍ یو تکړه خبریال الیاس تای دغه دوه کاله پوره کیږي. الیاس تای ته دی الله تعالی جنتونه ورکي او الیاس تای یو داسې خبریالو چې زیات خلکو به دغه ته تلوارو چې دای سیب دی یو خبر وړاندې کې زادې صفونې غږ واوري، خو د وطن دښمنانو الیاس دای پرینو خود چې دغه غږ په نور په ازادي راډیو څخه خبر کې الیاس دای ته رب تعالی جنتونه ورکړي او ازادي راډیو دې زنده‌باد وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 24 201.